ද වෂිංටන් ඩීසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم د وی وی ډیو ریډیو ډیر وقدرمنو اوریدونکو اختر مو بیا هم مبارک او په دې هیله چې د اختر ورځې مو له خوشاله یو ډکې وي. نن جمعه د می 14 او د غوی میاشتې 23 نیټه ده. د ډیو ریډیو د سارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. امریکا د مذهبي ازادۍ په اړه خپل تازه کلنی ریپورت کې ویلي چې ایران، میانمار، روسیا، نایجیریا، سعودي او چین د نړۍ پر مخ د بشري حقوقو تر ټولو ستر خلاف ورزان دي. د پاکستان مرکزی حکومت فیصله کړې چې د اختر په دوه ورځو کې به د کورونا ویکسین مرکزونه تړلي پاتې وي، خو د سند صوبایي انتظامیه مخالفت کړی دی. او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ خړو زور اخیستی دی. حماس ډلې یو ځل بیا په اسرائیل راکټونه ویشتي او اسرائیل یې په جواب کې هوایی بمباری کړی دی. او سم بشپړ خبرونه. د امریکا خارجه وزارت د هر کال په څیر دا ځل هم د نړۍ په کچه د مذهبي ازادیو کلنۍ ریپورت خپور کړی چې پکې د نورو ملکونو ترڅنګ په چین او سعودي عرب هم کلکې نیوکې شوې دي. د دې ریپورت تر مخه ایران، میانمار، روس، نایجیریا، سعودي عرب او چین د نړۍ هغه ملکونه دي چیرته چې تیر کال د مذهبي ازادیو تر ټولو زیاته خلاف ورزي شوې ده. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن ویلي چې سږ کال د چین سیستماتیکا څارنه او د اویغور مسلمانانو پراخ توقیف د مذهبي ازادۍ په نړیوال راپور کې روښانه شوې دي، خو چین داسې تورونه ردوي. بلنکن په سعودي عرب هم غږ کړی چې د مذهب په اساس بندیان لکه راتف بدوي خوشی کړي او د خپل ملک عیسایانو ته د چرچ جوړولو اجازه ورکړي. پاکستان کې د وړوکي اختر په وړومبۍ ورځ جمعهتونو کې په ګڼ شمیر خلکو د اختر لمونځونه ادا کړل او د کورونا وایرس د مخنیوي په اړوند حکومت او روغتیا پوهانو د سپارښتنو برعکس یو د بل سره پرته له ویرې د لاسونو او غاړو په ورکولو د اختر مبارکیانې وکړي. د نور نړۍ په څیر پاکستان کې هم وړوکي اختر په 10 سال کې ول منځل شو چې کورونا او با ټول نړۍ په لړزان کړي او کابو 3.5 میلیون خلک په دې وایرس تر اوسه مړ شوي دي. پاکستان کې د وړوکي اختر د پیل نه مخکې د حکومت لخوا په ولس غاک شوی و چې د اختر د منځ په محل باید کورونا نه د ځان ساتنې سپارښتنې عملي کړي، خو په منځ کې ګډون کوونکو یو شمیر کسانو دیو ته وویل چې په جمعهتونو کې د ایس او پی زیات سپارښتنو خیال ساتل پنش کې حساب وو. او سم د افغانستان په لوري یو امریکایي چارواکي ویلي چې په نږدې آینده کې به د افغانستان صدر محمد اشرف غنی واشنگټن ته په دوره ولاړ شي او هلته به له امریکایي صدر جو بایدن او د کانګرس لغړو سره وګوري. د امریکا د کانګرس یو ریپابلیکن غړي مایکل مکال له وی ای سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې صدر غنی او د افغانستان خلک د امریکا اتحادیان دي. هغه زیاته کړه چې کله چې له صدر غنی سره وګوري نو ورنو به وپوښتي چې د افغان حکومت د ساتلو لپاره څه ته ضرورت لري. د کانګرس د غغړی په داسې حال کې امریکا ته د صدر غنی د سفر کولو خبره کړې ده چې له افغانستان د امریکایي عسکرو دروازه لړۍ شاوخوا دوه هفتې وړاندې پیل شوې ده. د یو بل خبر لمخې د امریکا د کانګرس د وسلوالو چارو کمیټې د پینټاګان دوه جګپوړي چارواکي د اوریدنې یوې غونډې ته بللی وو او هلته یې ورنه د افغانستان د حالاتو په اړه پوښتنې وکړې. په دې اوریدنه کې د انډو پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت نگران نائب ډیوډ هیلوی او د امریکا د ټولو پوځونو د سیاسي او عسکري چارو مرستیال ماتیو ټرولینګر نه د کانګرس غړو پرله پسې پوښتنې کولې او هغو ویل چې له افغانستان د عسکرو د انخلا او بیا د انخلا نه وروسته چې افغانستان کې به امنیتي چارې څنګه سنبالیږي او افغان پوځ سره به څنګه تعلقات ساتل کیږي په دې اړه بحثونه روان دي. د کانګرس د وسلوال چارو د کمیټې ریپابلیکن غړي مایک راجرز وویل مخکې تر هغه چې د انخلا تاریخ اعلان شي په کار و چې په دې مسایلو باندې بحثونه او فیصلې شوي وای. په افغانستان کې د اختر درې ورځې د حکومت او طالبانو لخوا ډزبندي ده، مګر د اختر په اوله ورځ د کندهار په دوه ولسوالیو کې چاودنې وشوي چې مرګ ژوبله یې واړوله. د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا دا چاودنې په پنجوایی او میوند ولسوالیو کې وشوې چې پکې اووه کسان مړه او درې نور ټپیان شول. د پولیسو مشران وایي چې په دواړو پیښو کې خلک د اختر د لمانځنې لپاره د خپلو خپلوانو لیدو ته روان وو چې ورباندې د ماینونو چاودنې وشوې. تر دې مهاله د دې چاودنو ذمہ واري کومه وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. او روسي خبردار چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ تشدد سیوا شوې دی او حماس ډلې د زیارت یا پنځمې پورز بیا هم ګڼ شمیر راکټونه په اسرائیلي سیمو و توغول چې اسرائیل هم جواب په هوایی بمباریو ورکړ. د اسرائیل فوج وایي چې حماس د ګل یادوشم به ورځي راهیسی یو زروش پک سوار راکټونه ویشتلی چې اکثره د اسرائیل د میزایلو دفاعي سیستم په هوا کې چاودلې دي. مګر څلور سوار راکټونه اسرائیلی سیمو ته درسیدونه مخکې په خپل غزه کې لند راغورځېدلې دي. د ملګرو ملتونو سکیورټي کونسل یا امنیتي شورا په 13 هفته کې دوه ځله د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د وروستیو لانجو په باب خصوصي جلسې جوړې کړي، خو تر اوسه یې کومه پریکړه لیک یا قرارداد نه دی جاری کړی. بل پلو امریکا د جمعې په ورځ سکیورټي کونسل د غیر خصوصي غونډې مخالفت کړی او ویلي دي کېدای شي چې آینده هفته په نهه یا شنبه داسې غونډه جوړه کړي شي او تر هغه وخته پورې ډیپلوماسۍ ته موقع ورکړي شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یا هم خرغلې دا وی وی دی ودا خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصيلي ریپورتونو ته. لمړی هم د امریکا نه یو ریپورت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو نړیوال خلنې ریپورت خبر کړی. په دې ریپورت کې ایران، میانمار، روسیا، نایجیریا، سعودي عرب او چین د نړۍ تر ټولو سترو سرغړوونکو هیوادونو په توګه یاد شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوغه هیوادونو لخوا خلاف ورزی د بشر د اساسي حقوقو نه سرغړونه بللې دي. په دې اړه د وی ای افغان سرویس خبريالا ګالیا رانا نورستاني نور تفصیل وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ ویل چې سکال د چین سیستماتیکه څارنه او د ایغور مسلمانو پراخ توقيف د مسلي ازادي په نړیوال راپور کې روښانه شوی دی.
Broadly criminalizes religious
چین په پراخه کچه مذهبي مراسم جرم بولی او د اویغور مسلمانانو او نور مذهبي اقالیتونو په وړاندې غیر انساني چلند کوي او د نسل وژنې په څیر جنایتونه کوي. زنن په چین کې د یوهو نوم چې په چنګډو کې د بدعتی عقایدو د مخنیوي د مرکز په خوانی مشر دی په هغه لست کې اچوم چې د مذهبي اقالیتونو په وړاندې په غیر انساني سلوک کې لاس لري. پتیر بیا د فالونګان د قائد او پیروانو په توقيف کې هم لاس لري. یو هو او د هغه کورنۍ وس متحده ایالاتونو ته نشی راتللی.
خو چین د نسل وژنې او د بشریت پر وړاندې د جرمونو تورونه ردوي او ادعا کوي چې دا په سینیان کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې د مخنیوي په مخه د زده کړې حرفوي مرکزونه دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي دانیل نرل ویل چې چین ټول سیمه یې په آزاد زندان بدله کړې ده. د ساتلایت عکسونه د چین د سینیانګ سیمه خی چې جماعتونو ته به حرمتي شي او ویجاړ شي. بلینکن د ایران او روسیې په شمول د نورو هیوادونو نمونه هم واخیست چې مذهبي اقلیتونه پکې پنهه کوي.
په
نایجیریا کې محکمې اوس هم خلق د کفر په تور محکوموي. هغوی ته د اوږدې مودې بند او حتی مرګ سزا هم اوروي. خسره لدی هم حکومت تر دې دمه د اردو له خوا د سلګونو شیعه مسلمانانو د ډلېز وژنې په تور هیڅوک د قانون منګولو ته نه دی سپارلی. سعودي عربستان لا هم په نړۍ کې ویاجنه هیواد دی چې کلیسا نه لري. که څه هم په سعودي عربستان کې تر 1 میلیون ډېر عیسویان ژوند کوي.
بلینکن په سعودي عربستان هم غږ وکړ چې د مذهب په اساس بندیان لکه رایف بروی خوش کړی چې په 2013 کال کې د اسلام د سپکاوي او د ریاض د بحث د هڅولو په تور په 10 کاله بند او زور درو وهلو محکوم شوی و. ګالیانا نورستانی، واشنگتن.
د پاکستان مرکزی حکومت فیصله کړې چې د اختر رنبې دوه ورځې به په ملک کې د کورونا ویکسین مرکزونه بند وساتل شي. سند حکومت د مرکزی حکومت دی فیصله سره اختلاف خودلې او د سند حکومت وایي چې اختر ورځو کې به هم د غسوبي کې خلکو ته د کورونا ویکسین لګول کیږي. په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه د ډیو خبريال وقار احمد وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی حکومت وړو کې اختر وړومبي د ورځو د پاره د کورونا مخنیوي د پاره ویکسین مرکزونه تړلو فیصله کړې ده. د ان سی او سی داو تر مخه پاکستان کې روزانه په بنیاد 2 لک پورې تنانو ته ویکسین لګول کیږي او د ورځو د پاره ویکسین مرکزونه بند ساتلو مطلب 4 لک تنان به د ویکسین نه محروم پاتې شي. سند حکومت دغه امر منلو نه انکار کړی دی او ویلي دی کرونا وایرس په توندې دلته خوريږي ځکه نشي کولی یو ورځ د پاره هم کرونا ویکسین مرکزونه بند وساتي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت په سند حکومت تنقید کوي چې هلته صوبائی حکومت کرونا باندې قابو راوستو د پاره ګامونه نه دی پورته کړی. سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه دغه تورونه ردوي او وایي چې په صوبه کې به ویکسین مرکزونه به اختر په ورځ به هم کولاو وي.
کرونا وایرس له وجې بیړني حالات جوړ شوي دي او نشو کولی اختر ورځو کې ویکسین مرکزونه اوتړو. دغه مرکزونه به کولاو وي او خلکو ته به ویکسین هم لګوي.
آل پاکستان اسلامی میڈیکل ایسوسی ایشن صدر ڈاکٹر افتخار برنی هم د مرکزی حکومت لخوا اختر ورځو کې د ویکسین مرکزونو بند ساتلو فیصله باندې تنقید کوي او وایي پسیمه کې یوازې پاکستان یو داسې هیواد پاتې دی چې ټولو نه کم دلته خلکو ته ویکسین لګول شوی دی. ډاکټر افتخار برنی وایي موجوده وخت پاکستان کې یوازې 1% پورې خلکو ته ویکسین لګول شوی دی او پاکستان په مقابله بنگلاديش، سریلانکا او نیپال کې 9% او هند کې 8% آبادۍ ته ویکسین لګول شوی دی.
پاکستان
حکومت ته پکار وو چې زیات شمیره کې خلکو ته ویکسین لګولې وو. موجوده وخت هسه هم ویکسین لګولو عمل پاکستان کې ډېر رو روان دی. یوه وجه یې ویکسین کمی هم ده خو پاکستان ته به بیړني بنیادونو باندې دا کار کول دي چې زر تر زره د هیواد 80% آبادۍ ته د ویکسین ورکړي. که چیرې داسې ونه شول نو کرونا وبا باندې بدل تکابو موندل ګرانه وي.
اختر ورځو کې حکومت مکمل لاک ډاون لګولې دی خو طبي ماهرین اختر دوه ورځو کې د ویکسین مرکزونه بند ساتلو حکومتي فیصلو باندې سخت تنقید کوي او وایي داسې حالاتو کې ویکسین مرکزونه بند ساتلو له وجې به ډېر خلک به د ویکسین نه محروم پاتې شي او کله چې دا مرکزونه بیا کار پیل کړي نو ور باندې به ګڼه ګوڼه هم سیوا شي. وقار احمد، وی او ای ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې د کورونا د مخنیوي وفاقي ادارې نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر یا ان سی او سی 3 کړکړي چې د وړو کې اختر وروسته د می پښپاړه سمبه د ډیر شو نوښت تر څلويختو کالو عمر تنانو د پاره د هیواد په کچه د کورونا وایرس پر ضد د ویکسین لګولو رېجستریشن پیل کړی شي. په خیبر پښتونخوا کې د صحت چارو پوهان وایي چې څومره زیات خلکو ته د ویکسین ولګول شي نو هغه عمر بعد د کورونا ناروغي مثبت پیښو شرکه هم کمی راشي. عبدالرزاق له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان د ترقی او منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر په ټویټر لیکلی چې د هیواد ټولو برخو ته د کورونا وایرس پر ضد د ویکسین رسایي نور هم سیوا شوې ده او د ډیر شکل عمر پورې تنانو ته د ویکسین لګولو لپاره رېجستریشن بعد رواني میاشتې 14 منټه نه پیل کړی شي. د صحت چارو پوهان وایي چې د یاد عمر تنانو ته د کورونا وایرس پر ضد ویکسین لګول ډیر مهم دي ځکه چې د غتنان دی وایرس ته زیات سرګند دي او په خپل ناروغه کې دوه ترڅنګ د ناروغي خورولو سبب هم ګرځیدل شي. د پېخور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې غړي ډاکټر محمد اظهار وی ویډو ته ویل چې د کورونا وایرس نه د خلکو خوندیتوب د احتیاط او ویکسین دلاري ممکن دي او چې څومره زیاتو خلکو ته دا ولګول شي هغه عمر با غټور وي.
کوم چې دا ویکسینېټ شي وي دوی ته دا کورونا د بیماری بیا ولګي هم نو دا د هغه حد پورې خطرناک نه وي. څونه چې مخکې خلکو ته دا به متاثر کول نو دا یو فائدہ ده. دیم فائدہ مونږ ته دا ده چې مونږ کې دا یره ده چې یو فورث ویو کې د شراشي د دې بیماری نو دا غي د مخنیوي د پاره زموږ سره د اسوپیز نه بعد د ویکسینیشن به حل له موږ وایي چې زیات نه زیات خلک کم دي او ویکسینېټ شي.
سرګند دی په پاکستان کې د کورونا وایرس پر ضد د ویکسین لګولو عمل په لومبي پړاو کې د طبي عملي د پاره او بیا د شپې توکالو او هغې نه سیوا عمر تنانو د پاره پیل کړی شوی وو. د مې په 12 منېټه ان سی او سی د سلويختو او هاغین سیوا عمرتنانو ته د ویکسین لګولو اجازه ورکړه. د مردان میډیکل کمپلیکس ډاکټر جمال ناصر وی ویډ وت ویل چې ځوانانو ته کرونا وایرس پر ضد ویکسین لګول زکه مهم دي چې هغه زیات په ټولنه کې بهر ګرځي او د دغه وایرس نه د متاثر کېدو سره سره د خورېدو سبب هم ګرځېدل شي.
مثال په توګه یو کس انفیکټډ شي، یو کس ته دا وایرس ورشي بدن ته، د تک علاماتي کې د ټوخي کې د خبرې کې یا د ناس په چته یا بل کس ته نږدې شي، ظاهر خبره ده د کورېدو یو غټه ذریعہ ده. نو کوم یو کس ته ویکسین وشي د تا مرز نه لګي، ظاهر خبره ده مرز نه خورېږي. د مخنیوي لپاره دا ډېر ښه قدم دی چې دا لکه زموږ د خلک پرې پوه شي او دا ویکسین وکړي، دې حفاظت کوي د وایرس نه وشي، دې ته دا مرض نشي لګېدی. که انفیکس هم لګي نو ډېر کم چانس دي چې دې ته نقصان ورسي، ځکه مرګ یې هلکی کې بنه.
د زی مطبوعاتو تر مخه په پاکستان کې د ډېر شو کالو نه تر سلويختو کالو عمر والو تنانو شمیره خواوشا 2 میلیونه ریکارډ شوې ده. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د شمیرو تر مخه د هیواد په کچا تیر یو شواروز کې د کرونا وایرس 3215 نوي پیخي مخې ته راغلي دي او په دې رنز اخته یو سل او شپږشتنان په حق رسیدل دي. شمیرې ښایي چې په پاکستان کې د مثبت پیخو شره 8.15% ریکارډ شوې ده. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
دا وی دی بار په بیت المقدس کې د یبروسیو شخړو وروسته د اسرایل او د حماس د ترمنځ تشدد زور اخیستی دی او یو په بل باندې ګزارونه کړي دی. پی خو یو ځل بیا د نړیوالو پام د اسرایل او فلسطینیانو لانجې ته اړولې او د ډیرو نړیوالو مطبوعاتو سرخی همدا موضوع ده. زموږ همکار مختار خلیل پرې اړه فاینانشل ټایمز اخبار کې یو چاپ شوی مضمون ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
بیت المقدس چې په غربي دنیا کې د یروشلم په نوم یادېږي، د حضرت ابراهیم علیه السلام په نسبت د يهودیت، عیسائیت او د اسلام د منونکو او د عقیدت مندو په نسبت مقدس او زبرګ خار دی. د اسرائیل آبادکارو او د دوی تندرو اتحادیانو د مسلمانانو په زبرګ میاش روجا کې د مقبوضه عرب بیت المقدس دننه د پاراونی د حرکتونو خپل مهم جاری وساتلو، ځکه چې مقبوضه عرب مرختیز بیت المقدس نه د فلسطینی کورونو د بې دخل کولو په نوي عمل لاس پورې کړی شوی دی. مقبوضه مرختیز عرب بیت المقدس کې د موجوده خونړي اړیګړي په موضوع د امریکې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې د نامتو صحافي او د وال د ډیوډ ګارنر یو تفصیلی معلوماتي ریپورت خور شوې ده. د ریپورت سرخط ته بیت المقدس کې د اسرائیل جنگي کارروایو د خلیج عرب ملکونو سره د اسرائیل د روغې جوړې عمل ته خطر پیښه کړې ده. فاینانشل ټایم د خپل ریپورت په شروع کې لیکي چې د تندرو اسرائیلیانو د الاقصی جمعات غونډې د عبادت د زینو دننه هم د اړیګړي راپور تکولو د کارروایو کوششونو یقینا چې د اسرائیل سلامتیا هم په خطر کې اچولې ده. د اسرائیلانو لترفه په مذهبي بنیاد د پاراوني دا حرکتونه اسلام پلو سیاسي او فوجي ګون حماس لا د اسرائیل دننه د راکټونو د وشتو جواز پیدا کړي. یاد دی چې د حماس په غزا پټه عملداري قائم ده. د حماس د راکټو وشتو په جواب کې اسرائیل ناتاره هوائي حمله شروع کړي دي او د سیس په غزا باندې په کال 2009 2012 او 2014 کې د تیر شو جنگونو د بیا تودېدو امکانات پیدا کړي دي. الاقصی جمعه د بیت المقدس په منځ کې د مذهبي ودانو دننه پروت دی او مسلمانانی د حرم شریف یا د قبله اول په نوم بلی. يهوديان د زیت ټمپل ماونت وای دلته دوم افراق نومي مقام دی چې مسلمانانی د قبۃ الصخرة په نوم یادای او د مسلمانانو عقیده ده چې د زین پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم د معراج په سفر روان شوه وو. ډیوډ ګارنر فاینانشل ټایمز کې چاپ شوی خپل ریپورت کې نور لیکلي دي چې اسرائیل د کال 1918 په جنگ کې مشرقي بیت المقدس د اردن نونی وو. خو د دې مقام په باب له انتهایی مذهبي جذباتو او د سر د جنوني تړون له امله دلته اکثر د مذهبي رقیبانو ترمنځ د جنگ او جدل بازار ګرم وي او د دې زبرګ او مقدس مقام سیاسي او مذهبي شناخت هر وخت په خطر کې وي. او هم دغه سدروجي په زبرګ میاشت کې وشول کله چې د اسرائیل پولیس د ګل په ماسوتن په الاقصی جمعات ورننوتو او تو اخشت مظاهرینو باندې دره وړ ګولای او ورولي او اوخ کی بیاون کې ګیسې په خوشې کو. اخبار لیکي چې د بیت المقدس په انخطو کې شپږ سو فلسطینیان جوبل شوي دي چې په مانځه ولار منځګزاري هم پکې شامل دي. د دې خونړو انخطو یو سبب د اسرایلی سپریم کورټ د شیخ جراح سیمینا د فلسطینیانو د وشتو فیصله هم ده. د اسرایلی آبادکارو د تیرو سلویختو کالو راسې کوشش دی چې د زور خار نه ګیر چاپیره پراته او آباد فلسطینیان پاسي. څوک چې دغلته د پیړو راسې آباد دي یوازې په دې باندې د اسرایلی آبادکارو تسلی نه کیږي، بلکې یو قانون تر مخ فلسطینیان دغو علاقونه په مستقله توګه وخکې شي او د فلسطینیانو په ملکیتي جایدادونو بلډوزر ګرځولې شي. خو په دې ټول عمل کې اسرائیل کې راپورته سیاسي خلا حالات غیر یقیني کړي دي، ځکه چې پنځه ځل وزیر اعظم پاتې شوی نتنیاهو نن سبا د بډو رشوتونو په مقدمو کې ښکیل دی او د حکومت جوړولو جوګه نه دی. بلخوا د فلسطین د خود اختیار سیمې صدر محمود عباس اسی په نوم خو د مقبوضه غربي غاړه د سلویخت فیصدی علاقی صدر دے، خو حیثیت دیو بلدیاتی عہدیدار یا د ضلعی ناظم نہ زیات نہ دے. ڈیوڈ گارنر فائنینشل ٹائمز کی چاپ شوی خپل معلوماتی رپورٹ پر دی تبصرہ ختم کرے دے کہ اسرائیل پر عالمی رائے خیال کی دخپل کار روایو پر حوالہ پل وڑتیا پخپل تالا والا کھڑی دا پا عالمی سطح دا اسرائیل پا اقدامات بد ویلے کی دا اردن نا تر ترکی پوری او دا اسرائیل دنن دا آباد و عرب و دا خاریو او خارون دنن دا اسرائیل خلاف مظاہری شروع شوی دی. عرب ملکونو او عرب گوانڈیانو سرا دا اسرائیل دا تعلقات جوڑے دو امکانات لوی ڈس خوڑلے دے.
د کورونا عالمی وبا اول دل د 2019 کال په اخرو کې د چین په ووهان ښار کې را پیدا شو او قرار قرار یې په اړه خبرونه ورکړل شو. په دې منځ کې که څه هم ځینو چین ته د ملامتۍ ګوته ونیوله، خو په دې موده کې چین څه ډول په بهرنیو رسنیو کې له وبا نه په استفادې د خپل انځور په جوړولو کې کار اخیستی دی، په دې اړه د امریکا یو مفصل رپورټ درته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د کورونا وایرس په لومړیو کې چین هڅه کوله چې د وایرس د خپرېدو په اړه د راپورونو مخه ونیسي او هغه خبریالان به یې نیول چا به چې په دې اړه خبرې کولې. خو څو میاشتې وروسته چې وبا کورنۍ وځپلې او اقتصادي اغېزې په ټوله نړۍ پریوته، پیکینګ هڅه وکړه د بهرنیو رسنیو له لارې خپل عامه انځور بیرته جوړ کړي. دا خبرې دي چې د شروع شنبې په ورځ د انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ لخوا په یو راپور کې خبره شوې ده. په 50 هیوادونو کې د خبریالانو د 450 ټولنو له یوې سروې څخه ښکاري چې په رسنیو کې د چین ښکاره حضور شتون لري چې له 30% څخه تر 80% پورې رسیږي. په راپور کې دا هم راغلی دي په هغو هیوادونو کې چې چین یې سیمه ییزو مطبوعاتو ته روزنه ورکړي د پیکینګ په اړه خبرې پوښښ ورته ډیر د خوښۍ کار و. د آی ایف جی مرستیال مشر جرمی ډیر امریکا غږ ته ویلي د کورونا وایرس کیسې په تیرو 12 میاشتو کې په بریالیتوب سره له چین سره مرسته کړې چې په ګڼو هیوادونو کې د چین لا مثبت انځور جوړ کړي. په سروې کې له خبریالانو څخه غوښتل شوی و چې په رسنیو کې د چین اغیزې ته له یو څخه تر لسو پورې نمرې ورکړي. د ګډونوالو له ځوابونو ښکاري چې په اروپا کې یې 6.3 نمرې اخیستي او په شمالي امریکا کې یې 3.5. د پیکینګ اغیز ته په افریقا کې تر ټولو په مثبته سترګه کتل کیږي چې د سروې ګډونوالو یې ګټور بللي او ویلي دي چې ټول هغه څه چې چین یې راپور ورکوي د دوی په رسنیو کې شتون لري. ډیرو وویل چین ډیره زیاته هڅه کوي او پرې زیاتې سرچینې لګوي ترڅو پر رسنیو کې خپل انځور سم وښایي، چې په دې کې د سفیرانو او ډیپلوماټانو لخوا د فشار په کارولو او د رسنیو لپاره د روزنیزو پروګرامونو د برابرولو لارې هم دغه هدف ته ځان رسوي او مامورینو ته غوره قراردادونه هم ورکوي. بل پلو د وبا له وجې پر رسنیو کې د اعلانونو د کمیدو له امله دا ستونزه نور هم زیاته شوې ده. په ورته وخت کې پیکینګ هڅه کړې چې د چین دننه بهرنۍ رسنۍ محدودې کړي، ژورنالستانو ته ویزې رد کړي او له هیواد یې وباسي. دغه ګامونه د امریکا لخوا د 50 چینایي رسنیو په کارکونکو باندې د ویزو د محدودیت په خبرګون کې هم شوې چې په هغو کې د چین شنوا خبری ایجنسی هم شامله و. همدارنګه د برتانی د مطبوعاتو د تنظیم ادارې یا افکام د چین نړیواله خبری شبکه سی جی ټی این له خبرونو څخه منع کړي وو او ویلي وو چې د لایسنس درلودونکي د یاد شبکې لپاره ایډیټوریال مسؤلیت نه درلود. ډیر وویل چین لدی عمل غواړي چې په نړیوالو رسنیو باندې خپل اغیز ولري چې دغه هواد د زیاتیدونکو سیاسي او اقتصادي ځواک ملاتړ پر وکړي. خو د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هوا چوننګ د می په یو ولسمه نیټه خبرو کې لخپل رسنیو څخه دفاع کړی ده او ویلي دي چې د نړۍ د دوهم ستر اقتصادي هواد په توګه د حق لري چې په نړیوالو رسنیو کې خپل ځای ولري. هغه زیاته کړه امریکا په چین باندې د مطبوعاتو د ازادۍ تر نامه لاندې د غلطو معلوماتو له مخې بریدونه وکړل، خو چین هیڅ کله په نورو هیوادونو باندې داسې بریدونه نه کوي. هوا دا هم وویل چې امریکا هر کال 300 میلیون ډالر د دې لپاره ځانګړي کړي چې د دوی په وینا د چین د کمیونست ګوند د اغیز مخه پرې ونیسي. د رسنیو کارپوهانو بیا ویلي چې د دولتي رسنیو لکه سی جی ټی ان او د هغو ترمنځ د حکومت له خوا ورته پیسې ورکول کېږي توپیر دی، لکه د برتانی بی بی سی، د جرمنی ډویچ ویلی، امریکا غږ او ازادي رادیو، ځکه په دې ټولو کې یو فایروال موجود دی او هغه په دې معنی چې حکومتونه پکې د لاسوهنې حق نه لري. مجاهد جواد، امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا وی وی ډی رادیو دا تاسو زموږ غږ له واشنگتن ڈی سی نه اوري. اوس هم ور رسیدلې اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي. د نن ورځې اداریه د روس او اوکرين ترمنز د لانجو او په اړه د امریکا د حکومت د دریض او نظر په باب ده چې زموږ همکار مختار خلیل هغه په پښتو اړولي او تاسو ته یې وړاندې کوي.
روس په بحیره اسود کې د سمندري جنگي مشکونو کولو په غرض بحیره اسود د شپږو میاشتو د پاره د هر قسمه خارجي او سرکاري سمندري جهازونو د پاره د بندولو د خپل منسوبي اعلان کړی دی. د بحیره اسود بندې کړې شوې سیمه کرایمیا نه غیر چاپیره بهیږي او د روس په اقدام به ابنای کرچ د هر قسمه سمندري چلن د پاره بند شي. امریکا او پنیټو او یورپی یونین کې د امریکای اتحادیان په دې خبر خپلو کې متفق دي چې د روس منسوبه پارهون کې ده او په سیبه کې غیر محکمتیا پیدا کولی شي. د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا د روس دې حرکت په فکر کې اچولی ده. د خپل بیان کې لیکلي دي چې د روس تل دا تاریخي کردار پاتې شوی دی چې د یوکرين د سمندري جهازونو پر ضد زورګیرا اقدامات کوي. په آزوف نومي سمندر کې پرتو د یوکرين بندرونو ته د سمندري چلن په لار کې خندان را ولاړی او دا شان د یوکرين په تجارتي سرګرمو کې ګډوډي پیدا کړي. د نېټو ویان اووانا لنجسکو خپل جدا بیان کې ویلي دي چې بحیره اسود او بحیره آزوف کې د روس مداخلت د یوکرين د آزادۍ لپاره خطر ده او په دې به د یوکرين د سرحدي سیمې محکمتیا هم تالا ترغ کیږي. خاغلی لنجسکو خپل پیغام کې پروس غږ کړی دی چې بحیره آزوف کې د یوکرين بندرونو ته د سمندري جهازونو تګ راتګ او د جهاز رانه ازادي یقیني کی. یورپی یونین ویلي دي چې د روس منسوبي انتهایی فکرمند دی راولاړی کړی دی. یورپی یونین هم پروس اواز کړی دی چې د بین الاقوامي قانون مطابق د سمندري جهازونو به د سکرچا د تلو راتلو اجازه ورکړي. په اکتوبر کې د بحیره اسود په جنو برخو کې د جهاد رانه د بندولو د روس اقدام او د یوکرين په سرحد د روس د ډیر زیات فوج اچولو کارروایی په یو وخت را روانه ده. روس یوکرين سره د مخالفت راپورته کیدون را پدې خو د یوکرين په سرحد دین وړاندې دومره ډیر فوج نو اچولې. د روس او د یوکرين اختلافات په کال 2014 کې په کرایمیا د روس د قبضې کولونه او په نور ختیځ یوکرين د روس د حمله کولونه پس راپورته شوې دي. د دې اختلافاتو په نتیجه کې تر اوسه پورې 14,000 عام خلک وجلې شوې دي او دا سلسله لا جاری ده، ځکه چې د یوکرين فوج د روس په مشرۍ کې د زورګیر فوج نه د خپل خاورې دفاع کوي. کم چې د کال 2014 راسي د مرختی یوکرين په ځینو برخو قبضه کړی ده او د روس په عملدارۍ کې شامل کړی دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل تحریری بیان کې دا هم ویلي دي چې امریکا د یوکرين د خود اختیاري او د علاقائي سلامتیا د حفاظت کولو د خپل لوس پخلې کوي چې پکې د یوکرين بین الاقوامي تور منلې شوی سرحدونه او سمندري حدود هم شامل دي او دا چې امریکا و چری هم د کرایمیا په زبردستۍ سره ځان سره د شاملولو د روس اقدام تسلیم نکړي. خاغری پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کړی دی چې موږ د روس له خوا د پاراونی د جاری حرکتونو باوجود د یوکرين د صبر زغم ستاینه کوو او روس ته وایو چې په سیمه کې تلونکو راتلونکو سمندري جازونو باندې خپو دربولونه او د یوکرين په سرحدونو او مقبوضه یوکرين کې د فوج اچولونه لاس واخلي.